द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دویو ای دیوا خبری خبرونه کې درته د واشنگتن ډی سی نه هرکلی وایو. نن د جمعې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشیروان کلندر. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول غوښته د تازه او مهم خبرونو سرټکو ته. دا خیبر پختونخوا قبیلی ضلع خیبر پر جمرود تختہ بیگ سیمه کې بیگا د پولیسو په چوکې ځانمرګ برید کې دوا پولیس اسکر او یو عام تن وجل شوی. بلخوا د بلوچستان بولان مچ سیمه کې په یو ریل گاډي چودنه کې 45 مسافر ژوبل شوی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د اوږدې مودې راهیسې د ځن ښکار د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام د بحالولو لپاره د ادارې سلور لو شرطونو منلو ته تیار شوه. نړیوال مالیاتی اداره له پاکستان غوښتنې کوي چې د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه زیات کړي او تر 200 ارب روپو پورې اضافي ټیکسونه دی ولګوي. او د متحده قانونو د تعلیم او کلتور څانګې یونیسکو دا کال د جنوري 24 نیټه د زده کړو نړیواله ورځ د افغان جینکو او ښځو په نوم ځانګړې کړې ده. بلخوا د امریکا په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان طالبانو په ضد احتجاجونه شوي دي. دا وسرټ کې اوس مو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع پولیس وایي بیګا د جمرود په تخته بیګ پولیس چوکې ځانمرګ برید کې دوه پولیس اسکر او یو عام تن وجل شوي. پولیس وایي برید سلورو وسلوالو ترسره کړی دی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر محمد عمران خبریالانو ته ویلي دي په تخته بیګ پولیس چوکې برید سلورو وسلوالو ترسره کړو. اول یې په تاڼه ډزې وکړې، بیا یې لاسي بمونه وکارول او د دې وروسته یو وسلوال په پولیس چوکې کې دننه ځانمرګ برید ترسره کړلو. ضلع پولیس افسر خبریالانو ته منلې ده چې د تخته بیګ پولیس چوکې ځینې پولیس عسکرو ته د وړاندې نه ګواښونه هم ورکړی شوي وو. د خیبر پختونخوا پولیس د تیر کال 2023 د بریدونو په اړه باندې خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په ټول کال کې په پولیسو 155 بریدونه شوي چې پکې 148 پولیس عسکر وژلي دي. په خیبر جمرو سیمه کې د تازه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا د بلوچستان بولان په مچ سیمه کې له کوټې څخه پېښور ته تلونکي ریل ګاډي باندې چودنه شوي. د چارواکو په وینا د ماشومانو او زنانو په ګډون تر 45 نه زیات مسافر پکې ژوبل شوي دي. د بلوچستان د ریلوی ترجمان عباس علی په وینا نن د جمعې په ورځ له کوټې څخه پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپریس ریل ګاډي د بلوچستان د بولان ضلع مچ ته نږدې په پنیر سټیشن سیمه کې په بمی چودنه کې پنخه شوې دي. د ترجمان په وینا په لومړي معلوماتو کې تر 45 پورې مسافر ټپیان شوي دي چې د دوه حالت پکې مرګونی دي. ویلي شوي ټپیان د سی بي سی ایم ایچ روغتون ته وړل شوي دي. ترجمان ویلي په ریل ګاډي کې په دغه وخت ماشومان او زنانو په ګډون تر 400 پورې نږدې مسافر ناست وو. د یادې پېښې ذمواري په فوري توګه کمیډلې نه دي منلې، خو په دغه سیمه کې زیاتره بریدونه د پاکستان نه یاغي بلوس ډلې ترسره کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام د بحالولو لپاره د ادارې سلورو لویو شرطونو منلو ته تیار شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي چې نړیواله مالیاتي اداره له پاکستان غوښتنې کوي چې د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه دي زیات کړي او د 200 ارب روپو پورې د اضافي ټیکسونو لګولو لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ دا هم پاکستان ته ویلي چې د ډالر نرخ دی د پرانستې مارکیټ مطابق خپل خوښې ته پرېږدي. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې حکومت IMF ته زر تر زره د خپل پلاوي اسلام آباد ته د لیږلو خواست کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دیوالیه کېدو څخه د بچ کېدو لپاره د پاکستان سره IMF ته د رجوع کولو نه پرته بله لاره نشته. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د IMF د ځن ښکار قرض پروګرام بیا په ځای کولو هڅې چټک کړي دي چې هیواد د سخت سیاسي اړیکړي او د بد اقتصادي وضع سره مخ دی. او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو وایي چې د 2023 د جنوري 23 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړې کړې شوې ده. د یونیسکو مشر ادری ازولی په همدې مناسبت د افغان نجونو او ښځو د تعلیم د اساسي حقوقو د بیرته ورکولو غوښتنه کړې ده. طالبانو په افغانستان کې د واک بیا ترلاسه کولو وروسته په جینکو تعلیم او په ښځو د کار دروازې بندې کړې دي او یوازې تر شپږم ټولګي پورې جینکو ته د زده کړو اجازه شته. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه غندلې شوې هم ده. بلخوا د امریکې په شمول د دنیا په بیلابیلو ښارونو کې د افغانستان د واکمنو طالبانو په ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. فعالانو په دغه احتجاجونو کې د میرمنو په اړه د طالبانو د تګلارو غندنه او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکې سرخار واشنگتن، د برتانیې په لندن، د کینیډا په ټورنټو او په یو شمېر نورو ښارونو کې د مظاهرو په وخت ګډونوالو شمېره اگر چې کم و خو د تیر کال راهیسې په ښځو د قانونو زیاتېدو نه پس د طالبانو په ضد احتجاجونه پیل شوي دي. او په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي په تیره یوه اونۍ کې د سختې یخنۍ له کبله دوه کم اتیا کسانو ژوند له لاسه ورکړی او تر 15 زرو نه زیات څاروي هم مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه د کشمیر د واکمنو طالبانو د قدرتي افتونو په وخت د انتظام د وزارت ویان شفیع الله رحیمی شریکی کړی دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه سو شبو کې بدرته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوا ده، زه مجاهد جواد یم. خبرونه مو اوریدل، اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. تیره ورځ د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې په تخته بیګ سیمه کې د پولیسو په پوسته باندې په شوي ځانمرګي برید کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي سرتیرو بریدګر باندې پر کوټې له ورننوتلو وړاندې ډزې وکړې او له هغې وروسته یې ځان والوزوه. نور تفصیل د فرید شینواری په یو راپور کې اوري.
د جنوري په شلمه د خیبر قبایلی سیمې په جمرود تحصیل کې د پولیسو په څوکۍ شوي ځانمرګي برید کې د دوو مړو پولیس سرتیرو د جنازې مراسم پای ته ورسېدو. پولیس چارواکي وایي د زیارت په مخصوصان په پولیس شوي ځانمرګي برید کې دوه پولیس مړ شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د خیبر سیمې د پولیسو مشر محمد عمران خبریالانو ته ویلي د پیښې پلټنې روانې دي او نور معلومات به د پلټنو سرته رسېدو نه پس شریکولی شي.
یہ خود کش حملہ آور تھے اور ان کے فیسیلیٹیٹر تھے.
دا ځان مرګي بریدو او د هغوی سہولت کاران هم وو. اول زمون دو سرتیری شهیدان شو او بیا بریدګر دننه کوټې ته ورننه وتلو هڅه وکړه، خو هلته زمون سلور پولیس چارواکو په هغه ډزې وکړې. زمون پولیسو د دروازې نه سلور یا 15 فوټه فاصله کې په ترهګر باندې ډزې وکړې او بیا درز شو. د څوکۍ په شا مونږ ته زیان نه دی رسیدلی. نن ان شاء الله سی ٹی ڈی او نورو ادارو سره په شریکه پلټنې روانې دي او جیو فینسینګ به هم کیږي.
پولیس چارواکي وایي وسلوالو د تختبیګ تانې ته ور داخلي دونه پس په پولیسو ډزې وکړې، بیا یې لاسي بمونو برید وکړ او پس ته هغې نه بریدګر د پولیسو لخوا ډزو نه پس خپل ځان د کوټې نه بهر والوزولو. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان ترهګري ډلې په غاړه خښتې او د طالبانو ویان په خپل یو لنډ بیان کې ویلي چې دا یو ځانمرګي بریدو. په مرشو پولیس سرتیرو کې منظور اپریدای هم کوم د چې د نوړان د هم د ترهګرو لخوا د ډکی ورکړل شوی وي او کوری هم په نخښه شوی وو. د منظور اپریدی رور محمد شاوی او وی ډی وته اویل رور ته د نوړان د هم څو وارې د ډکی ورکړل شوی وي خو اخر هم په نخښه شو.
موږ دا بار بار ویل چې مطلب کې نه کور کې مطلب الله تاسو سیاسي خود نه چنه د درې په دا مطلب تاغ شوی مطلب اټکونه به شوی حرکتونه به شوی داس بز بونه شوی او دا بار بار خپل او سره دا وکړو چې مطلب کنه په قربانه خو دا نکرم څه مطلب خپل ډیپټي وچ جوړی ساتم کوم.
د ترهګرو لخوا په پخوانی قبایلی او خیبر پختونخوا بندوبستی سیمو کې پولیس او نور امنیتی ځواک سرتیری په نخه کېږي او په کال 2022 کې د پولیسو تر مخه 1550 نه زیات ترهګر بریدونو کې 1300 پورې پولیس وژل شوي او 1400 ژوبل شوي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بلوچستان د بولان په مچا سیمه کې له کوټې څخه پیښور ته تلونکي ریل ګاډي باندې چاودنه شوې. د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون تر 1500 زیات مسافر پکې ژوبل شوي دي. نور حال د حفیظ الله شیرانی په یو راپور کې اوري.
د ریلوی بلوچستان د ترجمان عباس علی په وینا نن د جمعې په ورځ له کوټې څخه پېښور ته تلونکی جعفر اکسپرس ریل ګاډی د بلوچستان و مچ ته نږدې په پنیر سټیشن سیمه کې په بمی چاودنه کې په نقشه سوی چې په نتیجه کې د ریل ګاډی اته بوګی یا ډبې له پټلۍ لوېدلې. د ترجمان په وینا په لومړیو معلوماتو کې د 1500 مسافرو د ټپي کېدو خبر راکول سوی دی. ټپیان د سی بي او سی ایم ایچ روغتون ته د درملنې لپاره وړل سوی دي. د درو ټپیانو حالت له خطر سره مخ دی. علی عباس وویل په ریل ګاډي کې د ماشومانو او زنانو په ګډون 400 ته نږدې مسافرو او د ټرین عملې سفر کاوه. وایي چاودیدونکي توکي د ریل ګاډۍ په پټلۍ کې ځای پر ځای کړل سوي وو او چې کله ریل ګاډۍ له یادې سیمې تېرېدی هم پر هغه وخت ورباندې چاودنه سوي. وایي له پیښې سمدستي وروسته یې د نورو سیمو د ریل ګاډو تګ راتګ ماتله کړی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدس بیزنجو د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو پیښه غندلې او د پیښې ریپورت یې طلب کړی. په سرکاري جاری کړل سوي خبر کې ویل سوي چې ترهګر د بلوچستان امن او د ملک معیشت د خرابولو هڅې کوي خو وایي په دې کې به کامیاب نه سي. د یادې پیښې ذمواري د ریپورت د جوړولو تر وخته چانه د منلې خو تر دې وړاندې د ریل ګاډۍ پر پټلیو پر سرکاري ودانیو او پر امنیتي عسکرو د زیاتره بریدونو ذمواري بیلابیل بلوچ بتون غشتونکو وسلوالو ډلو منلې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت ریپورت دی چې په بلوچستان کې په کال 2022 او 23 کې تر 300 زیاته د نامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 228 تنه وژل سوي او 318 تنه ټپیان سوي دي. په وژل سوو کې 88 د امنیتي ادارو عسکر دي. د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان کې د نامنۍ د پیښو تر شا د پاکستان د دشمن قوتونو لاس بولی او وایي موخه د پاکستان او چین ترمیان روانه د عربو نورپو اقتصادي پروژه سی پیک ناکامه کول دي او په دې موخه دلته وجود لرونکي بلوچ وسلوال تنظیمونه استعمالوي. پاکستان وایي د هر ډول ترهګرو د ځپلو توان لري او ډیر ژر به داسې قوتونه په پوره توګه وځپي. خو بلوچ وسلوالو تنظیمونو په بیا بیا ویلي چې د بل کوم قوت لپاره نه بلکې د بلوچستانو او د خپل وطن لپاره وسلواله لاره خپله کړې. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټه.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. دوه ورځې وړاندې د ایران او پاکستان په سرحدي پوله پنجګوړ کې د پاکستان څلور سرحدي پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ ویلي وو چې دغه برید پرې د ایران له خاورې شوی دی. دا چې اوس هلته حالات څنګه دي تفصیلي له کوټې څخه د حامد سمسور په یو راپور کې اوري.
د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د ضلع پنجګور د چګاب په سیمه کې د تراګرو له لوري د څلور امنیتي عسکرو د وژنې وروسته اوس هم وضع هلته ترنګلې ده. سیمه ییز خلک وایي چې د ویرې پیزا خوره ده. که څه هم پاکستانی چارواکو دا ویلي چې تراګرو د ایران له لوري پر دوی باندې برید کړی دی، خو په رسمي توګه باندې د ایران له لوري تر اوسه پورې په دې باب هیڅ ډول غبرګون مخکې ته نه دی راغلی. په تیرو وختو کې چې هم کله به د ایران له لوري دلته مارټر ګولې یا توغندۍ راغورځول کېدلې، ایران دا دریز درلودی چې دوی د بشري قاچاقبرو او د تراګرو په ضد باندې کاروایی کوي. چیړنکار رشید بلوچ وی چې پاکستان شک کوي چې دا برید به د بلوچ وسلوالو له لوري ترسره سوی وي چې دوی به هلته په ایران کې موجود وي.
دا سیکورټی چیلنجز شته او دواړه خوا چې دی هغه یو بل سره زما په خیال کې اعتماد هغه د فقدان شته. وقتاً فوقتاً ته ګورې چې د بارډر ایریاز کې سیکورټی فورسز باندې حمله اخوام کوي دا اخوام کوي.
د دفاعي چارو کارپو محمد کاظم منګل بیا وی چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو له لوري د نامنې پیښې ډیرې زیاتې سوي دي چې ځینې بلوچ وسلوال د طالبانو ملاتړ هم کړی دی چې د حکومت لپاره نور هم د تشویش وړ خبره ده.
اوس چې دی بلوچستان کې یو غیر یقیني صورتحال دی. نقصان دې پهلو دغه دی چې بلوچستان یو ډېر غریب علاقه ده. امن امان چې دغه خرچې دغه ډېر زیات شوي دي، لیکن حکومت دغه دعوا دی چې اوس د بلوچستان کې حالات ډېر ښه شوي دي.
رشید بلوچ وایي چې اوس د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د بندیزونو له سوابه څخه دغه تجارت ډېر کم شوی دی.
باڑی لگے دے اوس ہم کار شروع دے چے یا دو پوائنٹ کے چے دا ٹریڈ کی جے اسم گلنگ اوس دا دو درے کال دے دا بالکل جام سوے دے معیشت ڈیر متاثر سوے دے.
پتیر وختو کی ایران تور لگوی دا جند اللہ اور جیش العدل راجی د ایران په سیستان بلوچستان کې تورستی عملیات ترسره کوي. سیستان بلوچستان له پاکستان سره په پوله باندې پرته د ایران هغه صوبه ده چې 30% زیات وګړي له سنی مسلک سره اړیکې لري. دوی زیات شمیر بلوچستان دي، خو د ایران سیستان بلوچستان د ایران د نور سیمو په پرتله باندې ډیره شاته پاتې سیمه ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
بچا خان پوهنتون د برید نن اومه کلیزه ده. نن په پوهنتون کې د وژل شویو ماشومانو په یاد کې غونډه جوړه شوې ده. په غونډه کې د انتظامیه د وژل شویو غړو او زده کوونکو د بخښنې لپاره دعا وشوه او د هغوی د قربانیانو استاینه وشوه. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
په بچا خان پوهنتون د کال 2018 په 6 جنوري ترهګری برید شوی و چې په کې د پوهنتون چارواکو په وینا 14 زده کوونکي او د انتظامیه 4 غړي وژل شوي وو او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو. د دغه برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان د ګیدړ ډلې منلې وه. نن په پوهنتون کې د وجل شو انتظامی غړو او د زده کوونکو په یاد کې غونډه را جوړه کړې شوې وه. د یو وجل شوي زده کوونکي پلار پزلې ربي وایي
او دا پسند 2016-20 جنوري دا واقع شو. دا هغه نه د اوسه پورې نه مور د کټ نه پاسې دي شي نه زه په خپل چال چلې دي شم چې څومره درد ما ترسی کنه نو هغه بل چا ته خو نه رسی کنه چې وی وو زه هغه ګرم چې کم زه ور بلیږي بچي الواد زما او زما په ملا تیر مات شو خلک کار سو وی خو زما د وسه پورې لا زه لنه کو د شپې د په خوب کې پډا ډاولم ناغه د ما مخ دی.
په کال 2016 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول هم وسلوالو برید کړو چې نږدې 100 ماشومان پکې وژل شوي وو. د بچا خان پوهنتون او په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار ګیله کوي چې د برید ذمواري لا اوس هم نه دي په ګوته کړی شوي. خو د پاکستان پوځ د کال 2013 په 14 دسمبر ویلو په ملک کې جوړو پوځي عدالتونو په 212 قضیو کې 500 فیصله کړي او په دې کې 310 ترهګرو ته د مرګ سزا هم اورول شوې ده. پوز ویلیو په دغه سزاوارو کې په بچا خان پوهنتون برید کوونکي هم شامل وو. د بچا خان پوهنتون وایس چانسلر بشیر احمد ویل
کوم پورې چې د دهشتګرۍ تعلق ته موږ کوشش هم کوو چې خلکو ته چې کوم سکیورټي ورکو سټوډنټان دي تاسو وینئ ګرځې پر ټول ناشتي ولاړ دي او د ما خل چې ان شاء الله د امن او د غیر لپاره موږ قرباني ورکو.
د پوهنتون د زده کوونکو ویناوه د ترهګرۍ پیښې حوصلې نه دي ماتې کړې. د وړاندې په نسبت اوس زیات زده کوونکي دلته داخلو دپاره راځي او خپل د تعلیم لړۍ دوامداره ساتلې ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، 4 صدا.
درنو اردوونکو د وایس آف امریکا دی وده د مرکز په ائتلافي حکومت کې شامل بلوچ ملت پال بی ان پی منګل وایي چې د احتجاج د خلکو حق دی. دوی د پوز مشر د هغه بیان غندنه کوي کوم چې د کوادر خلکو ته ویلي و کچیرته تاسو په ایکسپریس وی باندې احتجاج وکړي نو ټول به بندیان شي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې.
د کوټې په مطبوعاتو کلب کې د بی ان پی منګل د عبدالعلي کاکړ د 14 تلین پر مهال باندې وینا کوونکو پر ټولنیزه پاڼو باندې د گوادر د یونین کونسلرانو پر هغه بیانې باندې سخت تشویش څرګند کړي په کوم کې چې د کاکا سلیمان له لوري دعوا سوې ده چې د بلوچستان لیفټیننټ جنرال آصف غفور و دوی ته ویل سوي دي چې تاسو په گوادر کې د بندر پر ځای باندې احتجاج نسی کولای او که څوک دلته احتجاج کولو هڅه وکړي نو دوی به هغه ونیسي او بند ته به واچوي. رسمی په ائتلافي مرکزی حکومت کې شامل د بین پی منګل شایده اسماعیل په دې باب ویایي.
بلوچستان کی دغرنګ خبر لوځي خلک په روډو په احتجاجو وتلي او احتجاج زمش غا آئینی او جمهوری او حق دی زمش یو فنډامنٹل رائټس کی راځي زما په خیال چې دا زمش حق افستنګ د دې مزمت کومه اول خو مش ته خلک دا وی چې دوه غدار دي اگر مش غدار یو نو مش د پاکستان غت نمای حصہ په بلوچستان مشتمل دی نو د دې دا مطلب دی چې نمای پاکستان غدار دی چاینیز راځي لازمی خبر دا خپل یو ډیر لوی خلک دلته راوړي اور دلته چې مش غ بلوچستانیان چې هر سنی دي چاہے پښتانه دي چاہے بلوچستان دي هغه په اقلیت کې دی بدلیږي.
د کور کمانډر د بلوچستان د دغه بیانیه په اکله موږ د آی اس پی آر سره په وار وار باندې د تماس کولو تکل وکي خو ځواب یې نه وایي. خو البته د بلوچستان حکومت ویاندي پر اعظم شاه وویل چې ځینې داسې خلک مو چې دغه د پوځ په ضد باندې ناوړه پروپاګاند کول غواړي او ناوړه بیانونه په دوی باندې پوري کوي. د دې په خبره چې په بلوچستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده په لورو پرتو سیمو کې پوځ د امنیت پر ځای کولو باندې ډیر مهم رول لوبوي. خود حق دو یو کونسلر د نوم نشو دلو په شرط باندې ویل کونسلران ادا کوي چې دوی ته ویل سوي دي چې تاسو به د گوادر د بندر پر ځای باندې چیرې چې د چین خلک کار کوي هلته احتجاج نسی کولای بل سی هر ځای احتجاج کوي هلته به احتجاج نه وي. په گوادر کې د حق دو تیرې کله تیرو دوو میاشتو څخه هلته پرلت کوي بیا دغه پرلت دغه احتجاج د گوادر پر اکسپریس وی چیرې چې بندر ته کومه لویه لاره ځي هلته پیل کړی وو. اوس د دغه پرلت کوونکی مشر مولانا هدایت الرحمن د حکومت له لورې نیول سوی دی. پر ده باندې تور دی چې دی عامه خلک د حکومت په ضد باندې راپاروي چې اوس دی د کوټې د کرایم برانچ په ولکه کې دی. حق دو تیریک په گوادر کې د ایران پر سرحدي پوله باندې آزاد تجارت په گوادر کې د چشلو اوبو غیر ضروري پوستي ختمول او دغه ډول د غیر قانوني مایانو د ټرالر مافیا د بندغولو غوښتنه کوي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د پاکستان مرکزی حکومت د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ اخکار د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د قرض پروګرام د بحالولو لپاره د ادارې څلورو لویو شرطونو منلو ته تیار شوی او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې حکومت له آی ایم ایف نه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د اسلام آباد ته خپل پلاوی واستوي. نړیواله مالیاتي اداره له پاکستانه غوښتنه کوي چې د تیلو، بجلی او ګازو نرخونه زیات کړي او د 260 ارب روپیو د اضافي ټکسونو لګولو ترڅنګ د ډالر نرخ د پرانیست مارکیټ سره سم وساتي. په دې اړه اقتصاد پوهان سوای د بتاسول اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دې رپورت کې ووري.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان اعلی سرکاري چارواکو په خلې کړي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه شوې چې حکومت به د نړیوالې مالیاتي ادارې جایزه میشن ته اسلام آباد ته دراتک بلنه ورکوي. د پاکستان د خزانه سیکرټري حامد یعقوب شیخ هم مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي د حکومت له لوري دوی ته د آی ایم ایف سره د معاملاتو په وړاندې د بوتلو اجازه ترلاسه شوې ده او نوموړي ویلي چې حکومت دې دوران له مخکې څخه د ایم ایف په ځینو شرطونو هم کار شروع کړي. مطبوعات د سرکاري سرچینو دخلي لیکي چې د وزیر اعظم شهباز شریف معاشي ډلې مایکرو اکنامیک او مالی چوکاټ ته غوسه بڼه ورکړې ده او چې څنګه د ایم ایف سره د پروګرام په بحالېدو اتفاق وشي نو په دې به هم عمل پیل شي. پاکستان کال 2019 کې د ایم ایف سره د $10 ارب د قرض لوزنامه لاسلیک کړې وه خو وروسته د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې راغلي اتحادي حکومت د ځنې ګامونو له کبله دغه پروګرام د ځنډ ښکار شو. ایم ایم ایف د پاکستان د حکومت نغواړي چې د تیلو گیس او بجلی نرخونه زیات کړي او د 2.5 ارب روپو اضافي ټیکسونه ولګوي. د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي د حکومت سره ایم ایف ته د رجوع کولو پرته بل چاره نه ده پاتې، خو نوموړی زیاتوي ګمان نه کوي چې د ایم ایف د پروګرام د بحالېدو سره به د هیواد اقتصاد کې استحکام راشي.
کے سسٹم میں ریفارمز کرنی ہے، ہمیں ٹیکس کے سسٹم میں کرنی ہے، ہمیں NFC ایوارڈ کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اگریکلچر میں ریفارمز لانی
ہے. ہوائی پاکستان تب د انرجی ٹیکسونو زراعتو او صنعتی سانگو کے اصلاحات راوستل وی او NFC ایوارڈ تب ہم بیا کتنا کول وی. ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون لکھی چی دا پاکستان حکومت دا ایم ایف سر دا ڈالر نرخ دا مارکیٹ خوخی تا دا پری خودو پا اڑا خبرو تا ہم تیار شوی. ورسپانا بزنس ریکارڈر پا یو خبر کی ویلی چی امریکا ہم دا اوسنی اتحادی حکومت سره خپل رابطه زیاتی کړی دی او د ایم ایف او د پاکستان د حکومت ترمنس خبرو کې د پرلپسې تعطل ختمولو لپاره به د امریکا د خزانه د محکمې ځنې اعلی چارواکي هم د رواني میاشتې په 23 نیټه د اسلام آباد سفر وکړي. د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د اقتصادي چارو سیړنکار شاهد محمود وای
سعودي عرب والو لکه تاسو پرون کاغه هغه فائنانس منسٹر چې دی هغه خبرې اوریدلې نو هغه هم دغه خبره کوله چې مونږ به یاره پیسې او باور کوو پیسے بدا سے نور کو مخ کیدا چ تا سو لینڈر سرا اگریمنٹ کو مطلب داوا چ تا سو مخ کی ایم ایف لا ورش ایم ایف سرا تا سو کین خبر او کہ تا سو خبر او سر سمی کی نو بیا منگم درلا پیسے در کو نو مقصد پاکستان پشان دی ملکوں نو دتا یو پیغام ورکو چ اس دا سے مفت پیسے بن در کو
دا پاکستان موجودہ حکومت پدا سے حل کی دا ایم ایف پروگرام دا بیا پر زے کول لپار ہسی کوی چ ہوا د سخت سیاسی اڑی گڑی او د اقتصادی ستونزو سر مخ دے او دا مرکزی بینک سرا د زر مبادله ذخیره سلور اشاریہ در ارب ڈالر پاتې شوې ده او پاکستانی روپے هم د امریکایی ڈالر په مقابله کې هر روز خپل قدر بیلی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا صوبہ کې د پاکستان تحریک انصاف کابل لس کاله واکمنی سر ته ورسېدله، خو څېړونکو وایي په دومره اوږده حکومتي موده کې دغه ګوند ولس سره د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی. دوی وایي د PTI په حکومت کې بیروزګاری او ناامنی څو چنده زیاته شوې ده. بل پلو د څېړونکو په نظر د راتلونکو حکومت لپاره به د ټولو نه لوی ازمیښت د بجټ جوړول وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د عثمان خان په یو راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د دوو دورو واکمنۍ ختمېدو وروسته د مخالفو سیاسي ګوندونو او عام ولس لخوا پرې نیوکې روانې دي او تور پې لګول کېږي چې صوبې د تاریخي قرضو د بوج لاندې راوستلې ده. مشر خبریال او د پېښور پریس کلب صدر ارشد عزیز ملک وایي خیبر پختونخوا کې چې PTI په انتخابي منشور کې کومې وعدې کړې وي لکه د روزګار ورکولو، کرپشن ختمولو یا نورو ولسي منصوبو په هغې کې پاتې راغلی. نوموړي ډیوه ته وویل د راتلونکي حکومت د پاره با په دې خراب معاشي صورتحال کې تر ټولو لوی چیلنج د بجټ جوړول وي.
زما خیال دی چې کم حالات اوس روان دي چې ډیولپمنټ تقریبا بند دی، تنخواهونو لپاره پیسې نشته، دا ډیر غټ چیلنج دی هغه سره. بل دا چې کله هغه بجټ پیش کی بیا ور پسې چې ګډ گورننس یو غټ چیلنج دی چې کم مونږ دا سوچ کوو چې زمونږ د صوبه کې دا ګډ گورننس هم ایشوز ډیر زیات وو. زما خیال دی دا دوه غټ چیلنجز هغه ته راځي.
په خیبر پختونخوا کې حکومتي چارو نظر لرونکي پوهان وایي تیر د PTI په حکومت کې د مختلفو نړیوالو مالیاتي ادارو سره تر 900 ارب روپو پورې د قرضو اغېستو معاهدې شوي چې پکې اوسه پورې 400 ارب روپۍ ترلاسه کړې شوې دي او دا د صوبې د تاریخ ریکارډ قرضه ده. خو د تحریک انصاف چارواکي دا تورونه ردوي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو پخوانی مشاور بیرسټر محمد علي سیب نن د ټویټر د لارې پیغام کې ویلي دي چې دا وخت په صوبه مجموعي قرضه 368 ارب روپۍ ده، خو د PDM ائتلافي حکومت د 900 ارب روپو قرضې د دروغو پروپیګنډ کوي. نوموړي لیکلي دي چې د 1000 ارب روپو په بجټ کې د قرضې شرح 26% ده. د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي د پختونخوا اسمبلی پخوانی غړی شګوپتا ملک وایي صوبه کې د BRT په شمول بیل انټری، سونامی او نور لوی منصوبو کې ریکارډ کرپشن شوی. ډیوته وایي صوبه کې انډستری په ټپه ولاړه ده، خلک بیروزګار دي، نو په داسې حال کې به دومره درنې قرضې بل حکومت څه ډول واپس کوي؟
جاب خلکو ته نشته، کارخانه بندی دي، نو بیا به د دې ملک د قرضو واپس کولو لپاره بیا څه لایم علي؟ نو دا به ما په خیال دا حالات به نور هم زیات خرابیږي.
خبریال محمود جان بابر وایي هر حکومت قرضی اخلي او د اغستو واکې لري، خو اوس دا به کتل وي چې دغه قرضی لګول شوي چرته دي.
که قرضی اغستی شي دي، دا د دې اختیار و چې اغستې وي، خو خبره دا ده چې هغه لګولي چرته دي. اوس دا کتل پکار دي چې هغه بالکل عوامي ضرورت په بنیادونو باندې لګېدلې دي که نه، دا په داسې منصوبو باندې لګېدلې دي چې هغه سره د پارټي.
سیرونکي وایي د خیبر پختونخوا مالی کړکیچ د سومیاشتو خبره نه ده. وایي د عمران خان په مشرۍ کې په مرکز کې څلور کاله واکمنۍ پر مهال هم دا صوبه د فنډونو محرومه ساتل شوې وه. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خبری خبرونه کې درته د واشنگتن ڈی سی نه هرکلی وایو. نن د جمعې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشیروان کلندر. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول غوښ شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلع خیبر په جمرود تخته بیگ سیمه کې بیګا د پولیسو په چوکې ځانمرګ برید کې دوا پولیس عسکر او یو عام تن وژل شوی. بلخوا د بلوچستان بولان مچ سیمه کې په یو ریل گاډي چودنه کې 45 مسافر ژوبل شوی دي. د پاکستان مرکزی حکومت د اوږدې مودې راهیسې د ځن ښکار د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام د بحالولو لپاره د ادارې څلور لویو شرطونو منلو ته تیار شوی. نړیواله مالیاتي اداره له پاکستانه غوښتنې کوي چې د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه زیات کړي او تر 280 ارب روپو پورې اضافي ټیکسونه دې ولګوي. او د متحده قانونو د تعلیم او کلتور څانګې یونیسکو دا کال د جنوري 24 نیټه د زده کړو نړیواله ورځ د افغان جینکو او ښځو په نوم ځانګړې کړې ده. بلخوا د امریکا په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان طالبانو په ضد احتجاجونه شوي دي. دا وسرټ کې اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع پولیس وایي بیګا د جمرود په تخته بیگ پولیس چوکې ځانمرګ برید کې دوه پولیس عسکر او یو عام تن وژل شوي. پولیس وایي برید څلورو وسله والو ترسره کړی دی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر محمد عمران خبریالانو ته ویلي دي په تخته بیگ پولیس چوکې برید څلورو وسله والو ترسره کړو. اول یې په تاڼه ډزې وکړې، بیا یې لاسي بمونه وکارول او د دې وروسته یو وسله وال په پولیس چوکې کې دننه ځانمرګ برید ترسره کړلو. ضلع پولیس افسر خبریالانو ته منلې ده چې د تخته بیگ پولیس چوکې ځینې پولیس عسکرو ته د وړاندې نه ګواښونه هم ورکړی شوي وو. د خیبر پختونخوا پولیس د تیر کال 2023 د بریدونو په اړه باندې خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په ټول کال کې په پولیسو 155 بریدونه شوي چې پکې 148 پولیس عسکر وژلي دي. په خیبر جمرو سیمه کې د تازه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا د بلوچستان بولان په مچ سیمه کې له کوټې څخه پېښور ته تلونکي ریل ګاډي باندې چاودنه شوې. د چارواکو په وینا د ماشومانو او زنانو په ګډون تر 45 زیات مسافر پکې ژوبل شوي دي. د بلوچستان د ریلوی ترجمان عباس علی په وینا نن د جمعې په ورځ له کوټې څخه پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپرس ریل ګاډي د بلوچستان د بولان ضلع مچ ته نږدې په پنیر سټیشن سیمه کې په بمی چودنه کې پنخه شوی دی. د ترجمان په وینا په لومړي معلوماتو کې تر 45 پورې مسافر ټپیان شوي دي چې د دوو حالت پکې مرګونی دی. ویلی شوی ټپیان د سی بی سی ایم ایچ روختون ته وړل شوی دی. ترجمان ویلی په ریل گاڑی کې په دغه وخت ماشومان او زنانو په ګډون تر 400 پورې نږدې مسافر ناست وو. د یادې پیښې ذمواري په پوره توګه کمیډلې نه ده منلې، خو په دغه سیمه کې زیاتره بریدونه د پاکستان نه یاغي بلوس ډلې ترسره کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام د بحالولو لپاره د ادارې څلورو لویو شرطونو منلو ته تیار شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي چې نړیواله مالیاتي اداره له پاکستان غوښتنه کوي چې د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه دي زیات کړي او د 280 ارب روپو پورې د اضافي ټیکسونو لګولو لپاره دې عملی ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ دا یې هم پاکستان ته ویلي چې د ډالر نرخ دی د پرانستې مارکیټ مطابق خپلې خوښې ته پرېږدي. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې حکومت IMF ته زر تر زره د خپل پلاوي اسلام آباد ته د لیږلو خواست کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دیوالیه کېدو څخه د بچ کېدو لپاره د پاکستان سره IMF ته د رجوع کولو نه پرته بله لاره نشته. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د IMF د ځنډ ښکار قرض پروګرام بیا په ځای کولو هڅې چټک کړي دي چې هیواد د سخت سیاسي اړیکو او د بد اقتصادي وضع سره مخ دی. او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو وایي چې د 2023 د جنوري 24 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړې کړې شوې ده. د یونیسکو مشر ادری ازولی په همدې مناسبت د افغان نجونو او ښځو د تعلیم د اساسي حقوقو د بیرته ورکولو غوښتنه کړې ده. طالبانو په افغانستان کې د واک بیا ترلاسه کولو وروسته په جینکو تعلیم او په ښځو د کار دروازې بندې کړې دي او یوازې تر شپږم ټولګي پورې جینکو ته د زده کړو اجازه شته. د طالبانو دا پریکړه په نړیوال کچ غندلې شوې هم ده. بلخوا د امریکې په شمول د دنیا په بیلابیلو ښارونو کې د افغانستان د واکمنو طالبانو په ضد احتجاجي مظاهرې شوي دي. فعالانو په دغه احتجاجونو کې د میرمنو په اړه د طالبانو د تګلارو غندنه او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکې سرخار واشنگتن، د برتانیې په لندن، د کینیډا په ټورنټو او په یو شمیر نورو ښارونو کې د مظاهرو په وخت ګډونوالو شمیره اگر چې کم و، خو د تیر کال راهیسې په ښځو د قانونو زیاتېدو نه پس د طالبانو په ضد احتجاجونه پیل شوي دي. او په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي په تیره یوه اونۍ کې د سخت یخنۍ له کبله 280 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او تر 15 زرو نه زیات څاروي هم مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس د خبر تر مخه د کشمیر د واکمنو طالبانو د قدرتي افتونو په وخت د انتظام د وزارت ویان شفیع الله رحیمی شریکی کړی دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملوسه سو شبو کې بدرته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو وایي چې د 2023 کال د جنوري 24 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده د افغان جنو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده. اخوا د سپینې ماڼۍ له مخې نه واخله تر لندن، تورنټو او د نړۍ په ګڼو نورو ښارونو کې فعالانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د ظالمانه سیاستونو د غندلو او د سخت نړیوال غبرګون د غوښتلو لپاره لاریونونه کړي. تفصیل پرې زموږ همکاره مهواز چلی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو وایي چې د 2023 د جنوري 24 نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده د افغان جینکو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده. د یونیسکو مشر ادری ازولی په همدې مناسبت د افغان جینکو او ښځو د تعلیم د بنیادي حقوقو د بیرته ورکولو غوښتنه کړې ده. د یونیسکو مشر ادری ازولی په همدې مناسبت د افغان جینکو او ښځو د تعلیم د بنیادي حقوقو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. طالبانو په افغانستان کې د واک د بیا ترلاسه کولو وروسته په جینکو د تعلیم او کار دروازې بندې کړي او یوازې تر شپږم ټولګي پورې ورته د زده کړو اجازه ورکړې شوې ده. د طالبانو دا فیصله په نړیواله کچه غندل شوې ده. یونیسکو تعلیم نړیوال بشري حق ګڼي او وایي په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د جینکو او ښځو د زده کړو مخه ونیسي. یونیسکو وایي دا د نړیوالې ټولنې ذمهواري ده چې د افغان جینکو د تعلیم او زده کړو د حق په بیا وړاندې کولو کې فوري اقدامات وکړي. د جنوري په 24 نیټه به یونیسکو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې یو غونډه رابلی چې د دغه سازمان عمومي منشي به هم پکې وي. په دغه غونډه کې د افغان جینکو او ښځو د تعلیم په حقونو ځانګړې بحث کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په بنیاد 80% افغان جنکې چې سکولونو ته د تلو دي نږدې 2.5 میلیونه جنکې د طالبانو د بندیز له کبله د زده کړو بې برخې شوي دي. یونیسکو وایي د هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې د 2020 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسېدل د غیر حکومتي موسسو سره کار کړی چې افغان جنکو ته د لری او د ریډیو د لارې زده کړې ورکړي. پکار ده چې د زده کړې مواقع برابرې وي او نور متبادل پکار ده چې ولټول شي. یونیسکو وایي چې تر 2020 کال پورې په افغانستان کې 10 میلیون زده کوونکي سکولونو ته تلل. دا شمیر د طالبانو د لومړي دور د پای ته رسیدو وروسته په کال 2001 کې چې 1 میلیون وو چې 2.5 میلیون جینې کوي. همداراز د لوړو زده کړو په ادارو کې هم د ښځینه محصلینو شمیره 100 ته رسیده. اخوا د سپینې ماڼۍ مخې ته د لفای پاک نه واخله تر لندن، ټورنټو او نړۍ په ګڼو نورو ښارونو کې فعالینو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو د غندلو او د سخت نړیوال غبرګون د غوښتلو لپاره لاریونونه کړي دي. په داسې حال کې چې د مظاهرو کې نسبتا لږ شمیر برخه اخیستونکي وي، په لویه کچه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي بندیزونو په جواب کې دا مظاهرې د تیر کال په مقابله کې په شمیر کې زیات شوي. د جنوري په 14مه د واشنگتن په فرګټ چوک پارک کې د سلونه لګ مظاهره کوونکي راټول شول چې د طالبانو د وروستي فرمان په ضد یې شعارونه ورکول چې په پوهنتونونو او افغان جنکو او ښځو ته د کار کولو بندیز ولګول شو. په همدغه ورځ په لاس انجلس کې شاوخوا 3000 مظاهره کوونکي په سخت باران کې راټول شوي وو او همدارنګه غوښتنې کولې. د افغان امریکایي ټولنې تنظیمونکي ارش عزیزاده امریکا غږ ته ویلي په لاس انجلس کې موږ د طالبانو لخوا د جنسي توپیر د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دغه لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال په افغانستان کې د ښځو او مدني ټولنې فعالین غلي دي. د بشري حقونو ډلې په طالبانو تور لګوي چې په زور یې په مظاهرو بندیز لګولې، فعالین یې نیولي او تشدد پې کوي او رسنۍ یې د سنسر سره مخ دي. طالبان دا تورونه په کلکه ردوي او په ځای یې دعوه کوي چې هېواد یې د امریکا د یرغل نه خلاص کړی دی.
اوکراین د نړۍ نه د روس پر ضد د ټانکونو او درنی وسلې غوښتنه کړې. په جرمنی کې شوی ډونر کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر د غوښتنو ملاتړ د امریکا خارجه وزیر لوید آستن هم کړی. نور تفصیل پر د امریکا غاک په دې راپور کې زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ په جرمنی کې په یو ډونر کانفرنس کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی خپل غربي ملګرو نه په یو ساده پیغام کې غوښتنه وکړه زمونږ سره د وسلو مرستې ګلندای کړئ. نوموړي د ویډیو لینک په لارا په جرمنی کې د امریکای په ریمسټاین ایئر بیس کې د یوکرین په لوی ملګرو یوې غونډې ته دا خواست کړي. په دا کانفرنس کې د روس په ضد یوکرین په لاره غربي ملکونو د یوکرین په جنگ کې د مرستو په لارو چارو سلام مشورې کولې. خاغلی زیلنسکی د غونډې ته وویل ملګری هیوادونه د ټانکونو په شمیره خبرې نه کوي، بلکې زر تر زره د لیګلو په لارو چارو د خبرې وکړي چې د روس پاوس په شاو تمبوي. د یوکرین د صدر د غوښتنو په ملاتړ کې د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن اویل منګلا په دې لړ کې ډیر څه کول پکار دي. دا د یوکرین په جنگ کې یو فیصله کون مرحله ده. د یوکرین اولس منګه تسترګی دي، روس هم منګه ته ګوري او تاریخ به هم دا وخت یاد ساتي. په دا کانفرنس کې د ناتو د غړي هیوادونو ترڅنګ د 50 ملکونو استادو ګډون وکړو. د جرمني د غونډې نه وړاندې امریکا او جرمنی دواړه یوکرین ته د ټانکونو د استولو په لار خاموشو. د دفاع وزیر لاید آستن زیاته کړه امریکا به د یوکرین د خپلواکۍ ملاتړ جاری ساتي. د یوکرین صدر زلنسکی د زیارت په ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویلیو د دوی ملک لبا سخت فیصلې کول وی او دوی د امریکای لخوا د یو مضبوط پوځي ملاتړ په اړه هیله مندي. هرڅه که یوکرین وای د ټانکونو ملاتړ به ورسره په جنگ کې مرسته وکړي، خو روس د جمعې په ورځ ویلي د ټانکونو رسد به په دغه جنگ هیڅ اثر وانه چوي. د روس صدارتي ترجمان دیمتری پیسکوف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي منګه بیا بیا دا وایو دغه د وسلو رسد به په جنگ کې هیڅ بدلون رانه ولي، بلکې یوکرین او یوکرینی اولس د پاره به نورې مسلې جوړې کړي. نوموړي ویلي غربي نړۍ به په خپلو دغه خوبونو ستومانه شي چې ګنې یو ورځ به یوکرین په دغه جنگ کې بریالی شي. امریکا تیر ورځ یوکرین سره د ټانکونو نه علاوه نوره د 2.5 اربع ډالرو پوځي مرسته اعلان کړې ده چې ورسره په تیر یو کال کې امریکایي مرستې 20 اربع ډالرو ته ورسېدلې.
درن اردن کو دا وائس اف امریکا دی ودا پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا د هواد سیاسي او اقتصادي ثبات راوستلو لپاره یوازنې لار له وخت څخه مخکې ټول ټاکنی بلی. هغه له بی بی سی سره مرکه کې د هواد په سیاست کې د پوز لاسوهنه په ګوته کړي او ویلي ک جمهوریت حکومت مسولیت لري نو واکې هم باید له دوی سره وي. که مسولیت جمهوریت حکومت ته وي او واک له پوز سره پاتې شي نو نظام نشي چلیدلی. بل پلو ته واکمن ائتلافي ګوندونه په هواد کې د سیاسي او اقتصادي بی ثباتۍ ذمہواري او عمران خان بولی. د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د عمران خان پر څلور کلنه موده کې ولس بدحاله شوی او د حالاتو سمون اوس د دوی مسولیت دی. البته چېډونکو په سیاست کې د پوز رول د سیاستوالو خپل کمزوري بولی او وای د سیاستوالو د رویو له عمله پوسنی وخت کې جمهوریت نور هم کمزوري ویني. نور حال اسلام آباد څخه د ربیع پیر په ریپورت کې.
د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بی بی سی سره خپل ورستنی مرکه کې ویلي د پاکستان د تاریخ نیمایي برخه په مستقیمه توګه فوج او نیمه مده بوټو او شریف کورنۍ واکمن پاتې سوي. د پاکستان سیاسي تاریخ ته په کتو سره د فوج سیاسي رول په شپه کې ختمول ممکن نه دي. هغه ویل خو په لداسي کې د چې کا سیاسي حکومت مسولیت ولري نو واکې هم ورسره وي. سیاسي څېړونکي د هوا په سیاست کې د فوج رول د سیاست مدارانو خپل کمزوري ګرځوي. ستر خبريال محمود جان بابر وی او ټي وسره خبرو کې وایي
پاکستان یو جمهوریت ریاست جوړېدو ټول انحصار د دې په سیاسي قوتونو باندې دی چې دا کله پارلیمان ته رسي او په پارلیمان کې دی خپل کردار څومره ادا کوي. پاکستان کې هميشه کتلې دي چې دا غیبه فوج سره تعلقات خوینو غیبه په پاکستان کې حکومت هم کولی شي او سیاست به هم کولی شي تر څو پر شد پاکستان سیاستدانان په ځان باندې مکمل اعتماد ونه کړي او خپل د خپل
ریزیاتوی چې سیمایي حالات له عمله نړیوال هیوادونه د سیاسي حکومت پر ځای د پاکستان د فوج سره خبرو ته لومړیتوب ورکوي چې له عمله دوی ګڼي د پاکستان د فوج رول به هر کله په سیاست کې پاتې وي. پروفیسر حسن عسکری وایي کچر سیاست مداران خپل معاملې نه تر سره کوي نو حالات خپل ادارو ته وسپارل سي.
جب آپ جمهوریت کے نام پہ جمهوریت کی سپیرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں
کله چې د جمهوریت په نامه د جمهوریت درو سرغړونه وشي نو سیاسي نظام محفوظ نه وي. زما په فکر سره د جمهوریت سباوند د ماضي په پرتله زیات مشکوک ښکاري. هیواد کې دا وخت د سیاسي بې ثباتۍ سره مخ سیاسي مخالفین تورونه پر یو بل لګوي. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې د مطبوعات سره خبرو کې ویلي عمران خان په څلور کلنه موده کې ولس بدحاله سوی د حالاتو سمولو مسولیت سمجھ دی. د ائتلافي حکومت مشرانو تر مخه د عمران خان د ګوند غړو د قومي اسمبلی څخه استفاګانی ورکړي او د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی په ورستوي کې ماته کړې سوي. خو عمران خان د دې تور د فوج پر پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا لګوي چې د دې تر مخه د اوسنی واکمن ائتلافي حکومت یې راوستو سره هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ پیل کړي چې وازنې لارې د وخت څخه وړاندې ټاکنې دي. عمران خان دا هم ویلي چې ځان محفوظ نګړي خودنننه بنکشینی او خپل کمپاین به چلوي. د عمران خان پر دغه بیان کڅه هم د فوج لاړه څاکسل عمل مخیته نه دی راغلی. البته فوج وخت په وخت ویلي چې د هواد په سیاست کې مداخلت نه کوي او سیاسي مشران دي هم فوج د سیاست څخه لری وساتي. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د شخصي ټي وي اي ار واي د خبرونو څنګه مشر احمد يوسف پر ضد بغاوت او نور یو شمیر دفعات لاندې عدالتي کاروایي دوام لري او د خبرګون کې د خبريالانو د تنظیمونو مشان تور لګوي چې د هواد په تاریخ کې په لومړي ځل د ملما د رای په سر د ټي وي چینل خبريال په نخښه شوی دی کوم چې په راتلونکي کې د میډیا د ازادۍ لپاره ډیر خطرناک ثابتېدلای شي. پیر ولای شاپر نور حال راکوي.
دا احمد یوسف عدالت ته حاضرې په موقع د اغسر یو والی لپاره د خبریالانو تنظیمونو مشران او غړي هم د غلطه موجودو عدالتي کاروای رستو وی او ای ډی وسره خبرو کې د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی مشر افضل بټ د احمد یوسف وزد درج مقدمه ته خبرګون کې صدا سی ویل
اگر آج عماد یوسف کے پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے تو پھر کل پاکستان کا کوئی جرنلسٹ سے محفوظ نہیں ہوگا
کچہرے عماد یوسف وزد فرد جرم لیکن راتلون کی کہ دا میڈیا ہر یو کارمند ددے کاروائے سر مخکی دلی شی افضل بٹ پا خبر ددوی پا خواست باندے دا زی عدالت جد عماد یوسف وزد فرد جرم کاروائی راتلون کی فرورے میشت دوے منیٹے پوری زنڈا ولی دا دا عماد یوسف نے علاوہ دا غکزی مرکزی ملزم حکومت مخالف تحریک انصاف گن شہباز گل ہم نن عدالت ته حاضر شوه دے او عدالت داغه خلاف هم فرد جرم کاروائی دا کیس راتون کی اوریدل پوری زنڈا ولی دا تیر کال دا اگست میاش کی ARY چینل سره خبرو په وخت شہباز گل دا اغه وخت د فوس سلخکر جنرل قمر جاوید باجو باندې سخت نیوه کی کړي وی دغه بیان رستو حکومت د شہباز گل او د ARY چینل د خبرونو د سانګ مشر احمد یوسف په ضد د غدارې د ملک خلاف سازش او د ریاست په ضد اولس پاراولو او بغاوت په تور مقدمات درج کړي وو هغه وخت د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله د شهباز گل بیان خپرېدل د یو منظم منصوبه برخه ګرځولې و داغه د ریزکو چارې ARY انتظامی یا اړوندو چارواکو وختل د شهباز گل بیان نیخ په نیغه خپرېدو نه منع کول شو خو د ARY چارواکي دغه حکومتي دریز بې ځایه بولي شہباز گل دا پروگرام دا قربانو دا سوال جواب ورکړو کم چې دا شہباز گل حق او فرض دی او زما په خیال دی کې بیا د اداري یا د چارواکو سره ذمہواری نه جوړیږي وړاندې د پاکستان د صحافت لپاره نړۍ کې یو خطرناک ملک ګڼل شي د اطلاعاتو وزارت لخوا سینټ ته وړاندې کړی شوی شمیرو تر مخه تیرو څلورو کالو کې په هیواد کې 200 خبریالان وژل شوي دي وزارت پنجاب کې د 15 سند کې یولس خیبر پختونخوا کې 43 او بلوچستان کې 3 صحافیانو د وجلو پخلی کړی دی خو د اړیګړي ښکار بلوچستان نه منتخب سینیټر دنیش کمار تر مخه دغه صوبه کې د 100 نه زیات خبریالان وجلې شوې دي په دې موقع د پارلماني چارو مرکزی وزیر مرتضی جاوید عباسی دا پخلی هم کړی وجلې شوې 200 صحافیانو کې یوازې د یو ملزم گرفتار کړی شوی دی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د ډاکټر شکیل افریدی د کورنۍ غړي وایي چې د جیل یو مرستیال مشر او نورو چارواکو په نوموړي جسماني تشدد کړی دوی وایي چې د پیښې په اړه یې د جیل اعلی چارواکو سره معلومات شریک کړي خو دوی تمنه لري چې په دې اړه به کومې شفافې پلټنې وشي ځکه د پیښې په اړه به په پیښور هایکورټ کې درخواست جمع کوي د پیښور په ستره محکمه کې د شکیل افریدی د قضیې په اړه د نوموړي د وکیل وینا و چې شکیل افریدی ته ورکړل شوې سزا په اړه دوسیه کې اوریدنې او دلایل د تیر ډسمبر په 2 نیټه مکمل شوې خو عدالت لا تر دې دمه کومه فیصله نه ده ورکړې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوري
د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی ویو ایډیو ته ویلي دي چې په ساحوال جیل کې قید په شکیل افریدی د جیل چارواکو لخوا جسمانی تشدد شولې د هغه تر مخه د پیخي په اړه جیل چارواکو سره معلومات شریک کړي دي او هغه ورته د پلټنو کول هم ویلي دي دی وايي خدوی ته منلري چې په پیخه کې با صفا تحقیقات وشي ځکه په دې اړه په پیښور های کورټ کې درخواست ورکړې ده
سخت کنزلی معنی شروع کړي او بین هغه نه پاسې بیا هو کسان را وښتو او د سیل دروازه یې کلاو کړله او هغه کسانو ډاکټر ونیولو او دغه نه کپړې مپړې لرې کړې او چې لاسونه وروسته ملې ته کړو هلته هتکړې ور واچو هغه نه پاسې بیا هو کسانو د سړی را ګیر کړلو ډېر سخت سخت یې ووالو او دغه بیا ګردي مردیم خوږې دی ټوله شپه تکلیف وته د هغه بیا ګولې ورکولې خو د ګولې بیا نه خوړلې پین کلر نو روغا ورز په دا د 9 بجې 27 دسمبر 9 بجې واقعا دا روغا ورز او روغا شپه اپ یو صدر کې پټو کپڑے جرسی هر څه تنا بار وخت یو د سیل نه
په دې حق لا د ډیو خبريال د جیل فیصل نومي چارواکي سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړي خو هغه ورته ویل چې په دې اړه ورته څه قسم معلومات نشته ده د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره پمرست کولو تورن شکیل افریدی تپکال 2012 کې د بخوانی خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو لا قانون غرزول شوی تنظیم سره د اړیکو پسر د درې درش کالو د قید سزا ورولې و خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا تر درش کالو ته راکمه کړای شوه. د ډاکټر شکیل اپریدی د وکیلانو په وینا د کال 2014 راهسې د نوموړي د پوره سزا ختمولو اپیل په پخوانی فاټا ټریبیونل کې د ځنډ ښکار وو، او بیا چې پخوانی فاټا په صوبه کې ورګډه شوه نو دا مقدمه هم د پېښور های کورټ ته منتقل کړای شوه. په پېښور های کورټ کې د شکیل اپریدی د قضیې په اړه په دغه کیس کې پېشي کوونکی وکیل عارف خان اډوکیټ پی یو ډو ته وایي د کیس اخرۍ اورېدنه تیر کال د دسمبر په میاشت کې شوې وه. دی وایي چې په قضیه کې د حکومتي وکیلانو او دوی لخوا دلایل جمع وړاندې کړل شوي دي، خو عدالت له تر دې دمه فیصله نه ده ورکړې.
دو دسمبر باندې جرنل شمایل بک صاحب ارګومنټس وکړل چې را دا با فاټا نه کوم راغلي کې سونه دي، دا با هغه زور چې کوم سیار قانون لا وو دا غیلان دی، با دلته اوس دې دا ډیسایډ کیږي کنه نوې قانون مطابق پدې ډیسایډ کیږي. دا فاټا سره ریلیټډ سره د ډاکټر شکیل افریدی د کریمینل ریویژن کم سه کم 350 کیس دی چې هغه پینډینګ دی فیصله لیکلو لپاره، او جسټس شکیل ارشد صاحب چې کوم دی هغه به دا فیصله لیکي. نو
تر اوسه پورې پکې لاس پېشرف نه دی شوی لیکلې شوی نه ده. ډاکټر شکیل اپریدی دا وخت په پنجاب په ساحل خار کې په یو سخت امنیتي جیل کې قید دی.
د نور نور پورې پرونه مو اوریدل او سامي او ایداجا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د افریقي بینن او نایجر هیوادونو خپلو کې د اتحاد لوزنامه د صحت کړی ده. دغه ملکونو دا لوزنامه اوس واشنگتن کې د امریکا او د افریقانو سرمشرانو د غونډې په موقع دسخت کړی دا. د دې لوزنامې تر مخه به د بینن د کوټونوو نومي بندر او د نایجیریا د سرخار د نیامي ترمنځ د کیدونکو سمندري چلن اخراجات ډیر راکم شي. د امریکې د ملینیم چیلنج کارپوریشن نومي تجارتي اداره به د 202 ملیون ډالرو سرمایه کاری په بینن کې او د 302 ملیون ډالرو سرمایه کاری به په نایجر کې کوي. د سرمایه کارای په دې رقمونو کې به بینن او نایجر نوري 15 ملیون ډالر د خپل طرفه اچي. اندازه لګولې شوې ده چې دې سرمایه کارای نه به دواړو ملکونو کې 1400 خلکو ته فائدہ ورسي. بینن او نایجر د سب سهارا سیمې په تیزی سره اقتصادي تور مخ په ترقه روان ملکونه دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې د دواړو ملکونو د اتحاد له برکته به پیداواری وده زیات شي، د تجارت او د چلن اډانی به مضبوطی شي، او د دواړو ملکونو صنعتونه او د دوی اولسونه به د یو بل سره وتړلی شي. خاغلی بلینکن دا هم وویل چې د بینن کوټونوو سمندري بندر د غربي افریقې د معیشت لپاره ډیر لوی اهمیت لري. بینن ته د دې بندر نه زخ ډیر آمدن ترلاسه کیږي. د دې بندر په ذریعه بینن ته بین الاقوامی تجارت کې ډیر اسانه اصلي دي، او دین خپل مال بهر دنیا ته لیږي. د نایجر غوندی گاونډي ملک د پاره هم د بینن د سمندري بندر ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې د دې په ذریعه گاونډي ملکونه خپل مالونه خارجي ملکونو ته استي، او دا ملکونه د خوراک او د خوراکي تیل غوندي مالونه هم په دې بندر راغواړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې ملینیم چیلنج کارپوریشن با د دواړو ملکونو په بنیادی اډانو کې د 500 کروڑ ډالرو سرمایه کاری کوي، او دا به د مالی امداد په شکل کې کوي چې دا شان په دغو ملکونو ته قرضونو بوج وانه چولې شي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې دا منصوبه به د امریکې د روغ نیت انداره وي، دا به ډیره صفا سوترا او د اعلی معیار وي، او د دواړو ملکونو خلک به د دې منصوبو په حق له هر وخت او هر قسمه تپوسونه او معلومات کولی شي. کله چې دا منصوبه مکمل شي نو د دې په برکت به د بینن او د نایجر ترمنځ د سړک پلاره په محفوظه طریقه د مال وړل راوړل ډیر تون شي. دا منصوبه به بینن او نایجر د دنیا نورو زیاتو تجارتي منډو سره اوتړي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړله چې واشنگتن کې د امریکې او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې مونږ دا قسمه سرمایه‌کاری د هر سنه بالا ساتلې ده، ځکه چې مونږ په دې پویو چې د هم دې قسمه منصوبو په ذریعه مونږ د بحر اوقیانوس دواړو غاړو ته پرتو خلکو ته حقیقي فائدې رسولې شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای.
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.